دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ اوریدونکو. تر یو ساعت پورې له تاسو سره یو شمېر رپورټونه او شننې شریکوو. خو لومړی خبر، دا مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې کوي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز لګولې دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې که اړ سي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی وار لمخه دوهې تر رسیدلې دي چې د قطر په منځګړتوب د مذاکراتو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د پلاوی مشرۍ د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب کوي. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوی دوهې ته تللی دی. که څه هم دواړو غاړو د دوهې د خبرو اترو تر پایه اوربند غځولی و، خو بیا هم د طالبانو تر انتظام لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې تیر ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. خبر زیاتوي چې دا بریدونه د اکتوبر پر اولسمه ماښام مهال د پکتیکا په اورګون او برمل ولسوالیو کې وسول. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه له هغه وروسته پیل شو چې کله د اکتوبر پر نهمه ماخوستن مهال پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایی بریدونه وکړل. تر هغه وروسته لومړی د اکتوبر پر یولسمه او دولسمه او وروسته د اکتوبر پر څوارلسمه او پنځلسمه د پاکستانیو سرتیرو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې وسوې چې دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت د چمن پر پوله د دوو سرحدي عسکرو په ګډون و مړي پاکستانیو چارواکو ته سپارل دي. په بلوچستان کې د سری میاشتې مشر عبدالولي غیبزي نن مشال راډیو ته وویل چې دا مړي د اکتوبر پر اولسمه پاکستانی غاړې ته سپارل شوي دي. د ده په وینا دا د هغو کسانو مړي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه پر پوله د پاکستانیو او طالب ځواکونو ترمنځ په نښت کې وژل شوي وو. نوموړي زیاته کړي چې په دې کې دوه سرحدي عسکر وو او په ولسي وګړو کې څلور د چمن او یو د کوټي اوسېدونکي وو. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې نښتو کې په مجموعي توګه دواړو غاړو ته څومره خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولی ده. د شمالي وزیرستان انظامی چارواکو په هغه ضلعه کې د اکتوبر له اولسمې تر شلمې نیټې ګرځبندیز یا کرفیو لګولی ده. د شمالي وزیرستان د انظامی مشر له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اکتوبر له اومې اولسمې تر لسو بجو بیا د اکتوبر تر شلمې سهار پورې په هغه ضلعه کې پر هر ډول تګ راتګ بندیز وی. په اعلامیه کې راغلی چې دا ګرځبندیز د پوځي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره عملي شوی دی. ګرځبندیز تر هغه وروسته لګول شوی چې د اکتوبر پر اولسمه د شمالي وزیرستان د میرعلي په خدي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز په وسلوال برید کې اوه پاکستانی سرتیري ووژل سول او دیارلس نور ژوبل سول. د هغې نښتې او چاودنو پر مهال پنځه ولسي وګړي هم وژل شوي وو. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې جیش الفرسان محمدي په خدي کې پر پوځي کیمپ د برید ذمواري منلې وه. بل پلو د بر جنوبي وزیرستان انظامی هم پرون ناوخته په یو بیان کې ولیدي چې تر راتلونکو درو ورځو به په یاد ضلع کې ګرځبندیز وي. د یاد ضلع مرستیال کمیشنر عصمت الله وزیر په خبره کړي بیان کې ویلي چې له نن څخه د اکتوبر تر شلمې به د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په شرونګي اسمان منځه سپین جماعت توروام او تیار زکی پر ګرځېدو بندیز وي. د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې د عام ولس نه زورول کېږي. د یادې جرګې غړو دا غوښتنه د اکتوبر پر اولسمه له ځایي انظامیه سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. په دې جرګه کې شریک له باجوړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند مخکش نثار باز مشال رډیت وویل، یو پلو د وسلوالو موجودګۍ خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي، او بل پلو امنیتي ځواکونه د ده په وینا د هغوی پر ضد تش په نامه عملیات کوي. دوی ویل دا د ریاستي ادارو فرض دی چې ولس ته تحفظ ورکړي.
دا عام ولس چې کومه ده دا د دې بدلنه یو تنګ راغلی، دا نه چې یوازې دا پیسه پرون شروع شوې ده، بلکې د دې بدلنه خو چې کوم دی سپینځل لس کاله وشو، وخت په وخت پکې قسمه قسم واقعات کېږي، کله هدفي وژنې کېږي، کله چې کوم دی بم دماکي کېږي، کله دغه شان ته وسوال ډلې په کلو ورنه وځي، بیا د هغې خلاف چې کوم دی اپرېشن شروع کړي، نام نهاد اپرېشن. دلته سوال دا پیدا کېږي چې د ډیورنډ په کرښه باندې چې کوم دی ازغن تار پور شوی دی، ولته پوځونه چې کوم دی زیات دي شوي دي، دا خلک په کومو لارو باندې روان دلته ده.
د باجوړ انظامی په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او هڅه کوي چې عام ولس ته پکې زیان ونه رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی چې که اړ سي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی سي. نوموړي د اکتوبر پر 12 ناوخته په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال نور معلومات ورنکړل چې دا جګړه به څنګه او څه وخت هواروي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه، دا تقریبا ورستۍ جګړه ده، که څه هم زه پوهیږم چې پاکستان پر افغانستان برید کړی دی یا له افغانستان سره جنگ روان دی، که اړ سم چې حل یې کړم نو زما لپاره یې حل کول اسانه دي. خو نوموړي پر مخ وویل چې هغه د امریکا مسؤلیت پر غاړه لري. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې هم منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ پر روانو نښتو تبصره کړې وه، او ویلي ول چې دا لانجه به هم هواره کړي. او د افغانستان د کرکټ بو لوبډلې راتلونکي میاشت په پاکستان کې له لوبېدو انکار کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ پر ټولنیزو رسنیو په خبره کړې بیان کې ویلي چې په اورګن کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د دې هیواد د کرکټ درې ځوان لوبغاړي هم وژل شوي دي. کرکټ بورډ زیاته کړې چې دغه ځوانان د پکتیکا په مرکز شرنه کې تر لوبېدو وروسته اورګن ته د دمې لپاره راټول شوي وو چې برید ورباندې شوی. په دې نښته کې ځینو ژوبلو کسانو رسنیو ته ویلي چې لومړی هلته یو برید وسو او چې خلک سره راغونډ سو، نو ورپسې دویم برید هم وسو چې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان کرکټ بورډ د اکتوبر پر 12 په خبره کړې بیان کې زیاته کړې چې د همدې پیښې په غبرګون کې له پاکستان سره د راتلونکو لوبو د لغوه کولو اعلان کوي. ټاکل شوی وه چې پاکستان د نومبر له 12 تر یو کم دیرسمې د افغانستان، پاکستان او سرلنکا د درې اړخیزې لوبلړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ په خبره کړې بیان کې پخلی کړی دی چې افغانستان له ورتلو انکار کړی دی او دوی یې پر ځای له نورو لوبډلو سره خبرې کوي. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان شخړه په ځانګړې توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسوي.
نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلی. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو، د قبایلو، د مسلمانانو تباهي کیږي.
د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولی. د ځایي خلک وایي دوی له ریاستي ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته امن ورکړي. بل پلو د باجوړ د چارمنګ دوو کلیو هم د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډی کړی دی.
او البته دا دوه کلی چې دی کوم په چارمنګ سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده، نو دلته خلق وو چې کوم دی د یېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خوا ته کلی چې دی هغې ته لږیزه شوي دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. را راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د اوربند او خپل منځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو سرحدي پل باندې نښتې شوې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، که لومړی د دې نننیو خبرو په اړه تازه حال لاوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته نو تازه حال خدا دې چې پلاوی دواړه رسیدلی اتا د غونډې په تړاو تر اوسه پورې ندی ویلې شوی چې آیا دا پیل شوی ده او څه خبرې شوې دي، خو ټاکلې شوی هم دا و چې هم دا خبرې به نن کیږي. اول دا سه رپورټونه وو چې د جمعې پر ورځ شي، خو بیا پلاوی نو جوړ شوی او نو تللی. نو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم بیانیه خبره شوې ده، په هغه کې فقط دومره ویلې شوې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر به د دغه پلاوی مشري کوي او یې د دې د مقاصد په اړه باندې دومره ویلي چې څنګه پاکستان مخکې خبرې د پولې هغه غاړې تر پاکستان پټکو د ترهګرې پای تر سوال او د افغان پولې په اوږدو کې د سولې او ثبات به تر غزولو خبره لپاره سملاسي اقدامات باندې د دې هغه تمرکز وي، متوجه هم دې ته وي. نو بیا دا خبرم پاکستان کې چې دوی تا خوښاله کې اضافه نغواړي او د افغان طالبانو څخه غواړي چې د نړیوال ټولنې سره سم خپل ژمنې پوره کړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوې دي او افغان طالبان حکومت هم دغه رنګ یو بیان خپور شوی و چې د دفاع وزیر او د غیر استخباراتو مشر په دغه پلاوی. نو بهر لږ به انتظار کوو چې کله خبرې شروع کیږي. بیا څه کیږي خو د پاکستان د دې بیان هم نه کاری چې کوم پاکستان د وړاندې نه یو خبره کوي او مسلسله کوي، هغه خبره ممکن نه چې په ایجنډا باندې وي. لوی مهمه خبره به اوربند وي، ځکه چې اوربند 13 ورځ شپږ بجې پاکستان په وخت پای ته ورسید او بیا 13 شپه بریدونه وشو چې اول د طالبانو چارواکو خبره کړې و دغه منل بیا نن د پاکستان د اطلاعات وزیرم دغه بریدونه هغه منل.
طاهر خان صاحب، دغه سی خبرونه هم وو په ځنګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو چې ګواکې دا اوربند د قطر د خبرو تر پای پورې غزول سوې دي، په دې خبره کې څومره صداقت ده؟
اواز
طاهر خان صاحب تاسو موږ غوړې او د دوی لاین کې ستونزه رااله. طاهر خان صاحب، که تاسو زموږ غوړې نو دغه سي خبرونه هم راتله چې ګواکې د افغانستان او پاکستان چارواکو د اوربند چې دی د دوهې د خبرو تر پای رسیدو پورې غزولې وو، دغه خبره څومره رښتیا ده؟
ګوره احتمال خو لکه 13 ورځو چې دا اوربند غزوري چې دا سي رپورټونه هم وو د پاکستان د سرچینو په حوالہ د پاکستان اکثرو دل د جسمره رسنې دی میډیا دا غي د خبر ورکړي وو چې اوربند شوه دی. افغانستان هم د سي رپورټونه وو، لیکن بیا چې 13 شپه کله بریدو شو نو بیا هغه د اوربند خبره لکه پاتې نه شو، هغه مات شو. او دلته بیا ځنې د پټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان د امنیتی دارو سره نږدې چې کوم حسابونه دي، کاونټونه دي، په هغه کې دغه د 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ځانمرګي بریډ خبره شوې وه د فوج په مرکز باندې او په هغه کې تر اوسه پورې خو فوج بیان نه جاری کړی، خو لیکن سرچینو د وو پاکستانی فوجانو د وجل کې دوه تایید کړي او بیا دغه رنګ 200 زیات پکې جو بولمنو. دا یو سوچ وو چې دغه حمله ورسته بیا پاکستان دغه بریدونه کوي.
طاهر خان صاحب، یو بل پښتنه چې شاید ډیر خلکو په ذهن کې وي، په پاکستان کې چې کوم ګوندونه دي، سیاسي ګوندونه دي په ځانګړې توګه چې کوم پښتانه ملت پال دي، د هغوی لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کوم شخړه روانه ده پر دې باندې څه مجموعي خبرګون راغلی دی کنه، چا هغوی څه فکر کوي؟
دا ستاسو خبره ځکه مهم ده چې سوال مهم دی پښتنه، چې ماضي کې به یو پاکستان کې به سیاسي یا ملتپالو ډلو یا مذهبي ډلو به یو خبرګون او یو خپل نظر به شریکو او داسې خور تر اوسه پورې ما خود د منظور پښتین یو بیان لیدلی دی چې دا په ټکو دا پاکستان جنایت کړی دی، ترغری کړی دی، لیکن ما چې کوم نور مهم شخصیت دي ملت پال دي که هغه نور مشران دي هغه رنګ بیان نه داخله. البته مولانا فضل الرحمن اوس چې کله وینا کوله په ډیر اسماعیل خان کې نو هغه په خپل وینا کې د سی یو اشاره کړې و چې پاکستان او افغانستان دواړو ته ویلو چې د جنگ نه کوي. خدای هغه بیان کې مغه رنګ مشخص بیا د بریدونو لکه دغه په تړاو باندې بیان نور کوي. حالانکه دغه بریدونه شوي هغه نه مخکې د حمله شوي په کابل باندې په پکتیکا کې
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو خبرو اترو په اړه سره غږیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په همدې موضوع کې به پاتې سو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کابله نه یوازې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې پر پولو تګ راتګ هم درول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې شخړې زیات تاوان د دوی په وینا په ځانګړې توګه پښتنو ته رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوشایو او نړیواله د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نخته پیل شوی چې په کې دوه هوادونو چارواکي د یو بل ته د مر جوبلی اړول داوی لري. شنن کې وای چې په اول وار داسې کیږي چې دوه غوړنی هوادونو یو بل ته نه خپنی غد جګړه په شکل کې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې چې افغان کډوالو د واپس عمل هم روان دي. پیښور کې خبریال او شنن کې شمشاهد چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په طرحګره یو نظر لري، وای چې دا ور شړبه دوه ملکونو لپاره او د اولسونو لپاره ډېر خطرناک او زیانمن ثابت شي. باید دوه هیوادونه د خبرو اترو لارې شخړې هوارې کړي.
پاکستان او د افغانستان دا شخړه چې کومه ده، دا جنگ دا واري چې کوم نه، دا یو عجیب مرحله ته ورسېد. اصل کې خو پاکستان په افغانستان کې د ظاهر شاه نراوخت تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلقات خنی وي. په چرته دې ځای ته خبر نه ورسېدل چې په یو بل باندې بریدونه وکړي، په یو بل باندې بمبار وکړي، د یو بل سره سم د دشمنانو په توګه مخامخ. نو دا یو بالکل یو عجیب خبره ده. سات کې زمان دازه دادا چې دا جګړه ردواړو هوادونو رتبای د سبب کې دي. افغانستان چې کمزور دی نو دې سات کې په افغانستان باندې بمباری کیږي او افغانستان ته ډیر زیات نقصان ورسول. خو په لوی لانګ ټرم کې دا پاکستان ته ډیر غټه خطرې. ترانزټ ټریډ هم بند شو، افغان مهاجرم وتل کیږي. په افغانستان د طرفه بلکې طالبانو یو سفارتکار په پیښور کې چې کوم دی لغوي چې بس لاړ شي.
ترډول په قبایلی ضلع کې د امن او سولې لپاره کار کوي. قبائلی مشر ملک زیارت گل مومن وای قبائل او بیا پختانه وړاندې نه ډیر اغیزمن ورستپاته او تر هغه زه پلی دي، او دا ور بعد وړاند غړت اولسونه نور هم خراب شي او مالی جنونو سربیره به صحیح جنونه هم ورورسی. باید د زغم نه کار واغستلی شي.
دا ډیر خطرناک دی او د قبائل د پاره او د پختانو د پاره بالکل بی تیغ علا لیدل دي. د دوی روزګار، د دوی زندگی، د دوی معاشي ژوند، د دوی نو ډیر خطرناک لوبه ده. موږ په دې باندې ټول قبائل په دې خپه دي، ټول پختانه په دې خپه دي، او موږ دي حکمرانانو ته جانبیانو ته ښکته پورته چې کوم حکمرانان دي دا هغوی بچیم پامن دي، هغوی هم پامن دي. او دا لوبه یو سیاسي لوبه ده، یو اقتصادي لوبه ده. نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلئ. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو، د قبایلو، د مسلمانانو تباهي کیږي. موږ قبایل د مخکې نه بیروزګار او تباه شوي او متاثره شوي او وطن هم کنډواله دی.
د پام وړ ده چې دواړو خونه د یو بل په ځواکونو او پولیسو سره نږدې پچک پښونو باندې تیرونه راسي بریدونه کیږي، او دوه غاړو یو بل ته د مرګ جوبلې اړول داوی لري. ملګرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره د افغان کډوالو د واپسې په شمول د هر ډول تجارت لپاره تړل شوی چې ترې دوه غاړو ته کاروباریان ډېر اغیزمن شوي دي او د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د شمالي وزیرستان انزامي چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 18 تر 20 نیټې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامي مشر له دفتر په خبر سوي لامه کې ویل سوي چې دا کار یا د پوځي کاروان د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا لغ وروسته ده چې هلته پر یو پوځي مرکز برید سوی وو. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په خدی سیمه کې اکتوبر 18مه وسلوالو لخوا د فوس پر یو مرکز برید کې د یو کور 15 کسان هم وژل شوی. یاد برید کې او فوزیان وژل شوی وو او دیار لس نور یې ژوبل کړی ول. د خدی اوسیدونکو او ځلې انتظامیه لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی ریپورت تر مخه فوزی کیمپ باندې ځانمرګي برید د یو خاندان، دوه خزینه، دوه ماشومان، انجلۍ یو ماشوم او یو سړی هم وژلی، چې د ځانمرګي برید په وخت د غلطه رکشا کې روان ول. د خدی اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي برید د غلطه نږدې کورونا مارکیټونه ټول اغیزمن کړي، ګڼ مالی تاوانونه یې اړولي. د خدی اوسیدونکي آتش داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سخته ویره ترخه وه، خلک په کوسو مارکیټونو کې ایسار ول، هر طرف ډزې چاودنې وې، نور دې ورلا من ټینګ کړل شي. دوی هم شاورز لیدل غواړي.
دوی گئیز سر سبو نو بجې و چې زورتره د مکای ته وښ ولا خو به وړ کې چغه کړ او یو شور شری شو د هکې ته داسې د چتینا داسې نه چټ فل بیا پر رول کنه او بل لاسې ګنټای ونی مګنټا بل هلیکوپټر رول په دې مان شه د هایوای ونی مګنټا شوش فایرینګ وو دوه طرف فایرینګ وو غاډ د دینای ورډ د دینوی خوف وو میردا مطالبه دو د ریاست نه چې میردا چیرې امن نه ویني په وزیرستان شه چې د نیر بچون په امن سره زندگی تیرا کول کا نه را خال کې ولا په دې کې د وطن شه د پنجاب په ریاست یا په نه را ملک شه سرنګي ژوند تیروي.
د میر علی یو بلوسیدون کې مدني فعال دل دا وړوي چې د کالونو راهسې د نام نه اشکار دی. د نام نه زید یې ګڼ احتجاجونه جرګې مرکه وشوې خو لا هم د غلطه منټینګ نه کړل شو. د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې جیش الفرسان محمدی پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې یې بریدګر کیمپ ته دننه داخل شول. استخباراتي ځلي انتظامیه چارواکو او میرام شاه کې یو فوزي افسر د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته تایید کړه چې په نخته کې لږ تر لږه و پاکستانی سرتیری وژل شوی او دیارلس نور ژوبل شول. دوی ویلي چې نخته کې 15 وسلوال ووژل شول چې وژل شو وسلوالو عکسونه یې د رسنیو سره شریک کړي. لومړی دوی د وژل شو وسلوالو شمیر سلور ښودلی و. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک ګاډۍ د فوزي کیمپ په دیوال کې ووهه او وروسته نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر 300 خطو وروسته ټول وسلوال ووژل شول. د میر علی په خدی کې د فوز پر دغه کیمپ تر دې وړاندې هم کال 2024 مارچ 14مه ځانمرګي برید شوی و او وروسته د دوی وسلوال کیمپ ته داخل شوی ول چې د یو لیفټیننټ کرنل کاشف په ګډون 14 سرتیری وژلی ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم له دفتر نه خپور شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې ټول شمالي وزیرستان کې د پرون اکتوبر 15 بجې نه تر دوشنبه سهار پورې به کرفیو یا ګرځبندیز وي. څوک نشي کولی چې سړکونو ته وځي، په کورونو به اوسي. او دغه اقدام د دوی په وینا د فوزي قافلو د خوندي تګ راتګ په موخه لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې لسه باندې درې کالونو راهسې نامني زیاته شوې ده او یو شمېر وسلوالې ډلې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په دې وروستیو کې ولسي وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو ځانګړي ډول شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروتو کې د نام نیو پر ضد پراخې مظاهرې، ناستې او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي هم ټینګار کوي چې د ترهګرې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوړیست. له شمالي وزیرستان څخه به ولاړ سو بر جنوبي وزیرستان ته. هلته هم ځایي انتظامیه تر درو ورځو پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. د ځایي انتظامیه لخوا په خبرې سوي بیان کې ویل سوي چې د یادې ضلع په یو شمېر سیمو کې به د اکتوبر تر شلمې پورې پر ګرځېدو بندیز وي. دا چې هغه کومې سیمې دي چې خلک به پکې پر کورونو اوسي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې نور حال رکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ له طرفه د اکتوبر په 18مه جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې په ضلع کې د درې ورځې د پورا ګرځبندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې نن د اکتوبر 18مه نن تر اکتوبر 16مه پورا د سحر شپږ بجې نه تر ماښام 9 بجې پورا د ضلع شروانګای آسمون منزا سپین جماعت تور وام او تیارزا سیمو کښې به ګرځبندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویل شوي دي چې ګرځبندیز په ضلع کښې د پوز ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اسحاق ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے جے اپا وزیرستان جلوی وزیرستان پورا جودا قانون دائی دلتا ویس کا تو سوک پہی چے جو نوٹیفیکیشن دے رکھ رہے شوائی دائی دو اٹارا ان جس چے درے رزے تدا علاقہ بندے تو مختلف روڈینا بندے اوکر کی بھی تو پتا رنگا آپ تو نور زلے چے دیسا پر خونا کرکی نا تو شوی دو جے سیکورٹی سرا مختلف جو ہاتا تو شوی دی تیکی نا آتا شوی دی خونے پا علاقہ کشے کرکی نا سس کری دو میں سگنل دنے کٹ کری دی یو دے اپا وزیرستان او دلور وزیرستان چکی مو دنیجا خورا دو دکینو علاقاتو نو یه سره دا ناروا سرو که غیر قانونی غیر ایمی نو چال چالن رو روان شوی دای که دغه نه به میجا د علاقې چې کوم د سکول ور کی بچو می هغه تا او شادي تکلیف تا کی مو په بازار ایریا چې کوم خلک کارو بار دا هغه تا تکلیف تا نور چې مورونو می بیرو چې درې می هسپتال دا بیا لاس ایمرجنسی کیس وچ هغه ټانګ دی فانتا پرو درې می هغه تا شادي تکلیف میجا مطالبه دا دو چه سیکورتی فورسز یا نور ویلی انتظامیا صدا شیل هارو کو د هیچ خاص مشکلات سره مخامخ پای مزید نور تکلیف او مشکلات نه کیږي.
د ضلع یو بل مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید خبره هم وروي چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع خلک د کوم مشکلات سره مخامخ کیږي.
نوټیفیکیشن شوی دی چې 18-19 تاریخ پورې تروام په کاروان منځ آسمون منځ په دې علاقې کښې په روډینه باندې کرفیو وي. دا میډیا چې په وطن په علاقه کښې ډسټرکټ پولیس آفیسر موجود دی، ډی ایس ټی موجود دی، ایس ایچ ګون موجود دی، نو هغې باوجود و کرفیو ته څه ضرورت دی؟ په ټول نه زیات سیکورټی فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان کښې پروت دی. د دغه کرفیو نه آیا روز د میش پولی نه باندې میش کاروباري نه باندې او بیمارون ته تکلیف تا هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه ته روغلی دی. میز دغه مزمت کوي او دا غوښتنه کوي چې د دغه شي نه د حکومت او سیکورټي ادارې آی جی ایف سی دا سیزیتی بانکو دوی دې ته په کور دو چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان کښې پروت دی. د شپې د ورځې د روډ ډیوټي کوي، سیکورټي دې کوي، نو میز په خپله خوره نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه قسم داسې اقدامات چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف ورزی وي. انشاءالله د هغو مخنیوی ه کي هغې مزمت ه کوي. دا روزانه کرفیو دا هزې تی نه لګوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکو ته سهولت ورکول کیږي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونه مشال رادیو ته ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرځبندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت د خبرونو د لنډیز دی، نو خبرونو لنډیز ته پام راړو. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی وار لمخه دوهی تر رسیدلې دي چې د قطر په منځګړتوب د مذاکراتو کې برخه واخلي. که څه هم دواړو غاړو ویل کېده چې د دوهی د خبرو تر پای اوربند غځولی، خو بیا هم د طالبانو تر انتظام لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې تیر ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت د چمن پر پوله د دوو سرحدي عسکرو په ګډون اوه مړي پاکستاني چارواکو ته سپارل دي. په بلوچستان کې د سری میاشتې مشر عبدالولي نن مشال رډیو ته وویل چې دا مړي د اکتوبر پر 11مه پاکستاني غاړې ته سپارل شوي دي. د پوینا دا د هغو کسانو مړي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه پر پوله د پاکستانیو او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 11مې تر 20مې نیټې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. بل پلو د بر جنوبي وزیرستان نظامی هم پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکو درو ورځو به د یاد ضلع په یو شمېر سیمو کې پر ګرځېدو بندیز وي. د دوی په وینا د ګامیا د پوځي قافلو د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې د عام ولس نه ځورول کېږي. د یاد جرګې غړو دا غوښتنه د اکتوبر پر 13مه له ځایي انظامي سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې که اړ سي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. نوموړي د اکتوبر پر 11مه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال نور معلومات ورنه کړل چې دا جګړه به څنګه او څه وخت هواروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې ګوري. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به په بوداپست کې خبرې اترې کله کوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم، خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ټول بی اسناده افغان کډوال به له دغه هیواد باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د دې هیواد لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې ویل شوي چې افغان کډوالو ته په میلمستونونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او مستنونو مالکانو ته خبرداري ورکړل شوی دی چې بیا اسناد افغان کډوال و باسي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواد به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټول 1,400,000 واو یا 1,520 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړئ یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړئ د هغوی د پیژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
زیاتره به ښار او بازار نه میریم، د مو هوټل هستیم.
پټک کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل.
وختي کې ما آمدیم، ما با ویزه قانوني آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه. د کور تختن ویستل او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي او شخړو له کبله د تورخم دروازه نن په 8 ورځ هم تړل شوې ده. دا دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې تړلې ده. د تړل کېدو نه یوازې عام خلک ولسته په تګ راتګ کې ستونزې جوړ کړي، بلکې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نخټو لوجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټه راځي چې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوړخیز تجارت زندېدلې او د پیاده خلکو پر مخ هم بند ده. د تورخم دروازې تړل کې دوه لوجې د پیښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نو مې بصیر دا چې بورډ میرا بار کړی دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. موږ دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې موږ ته باید لار خلاص کړو، موږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته موږ مصرف کې زر یو نیم زر روپۍ مصرف کې دی یو نفر او مشکلات موږ زیات دي دلته.
موږ خو جنم اسماعیل دا لاره بنده خرچه خو فعلا زیات رانه کې، خو موږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بیرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله دا چیک بورډ مې رابر کړی دا او زروانې مقابل ته دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده او دلته تر اوسه فعل حال هیڅ نشته. دا ګیټ بند کړی دا موږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل وي او داس وي، یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید موږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او موږ لا شو خپل وطن ته. دلته هغه څه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو هغه ټول خلاص کړل، هیڅ د سیبل کوم لار نشته. دوی چې دوی لکه دلته ترکاری راوړي مو ولاړګي پسې زی ولاړګي ته زی پسې بیرته راځي، هیڅ د سی سہولت ډریور د پاره نشته. دا
د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په حق لې کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی مدنی فعالانو په یاد ضلع کې د پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي اوس په پېښور کې ناستي خو که غوښتنې ونه منل شوي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته ځي او که بیا هم مجبور شو نو اسلام آباد ته به مخه کوي. د دوی په وینا حکومت باید د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خلک ونه ځوروي. تفصیل یې طارق ورکزی راکوي.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد پیل شوی د مقامی خلکو احتجاجونه لا هم روان دي. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 13 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي لا جمعې ورځې د پېښور پرس کلب ودانې مخې ته پر احتجاج ناست دي، خو تر اوسه ورته عملیات بندولو او نه بېکوره شویو خلکو ته اسانتیاوې ورکولو پر غوښتنو مثبت ځواب ملو شوی. پټان زیاتوي که د غلطه په پرلت وهلو مسله حل نشوله بیا به سپینې جنډې او قرآن په لسونو اخستی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی سهیل افریدی کور مخې ته ورځي او که هغلته هم څه ونه شول په اسلام آباد کې ناس حکومتي او پوځي واکمنو ته به خپل فریاد یوسی.
کچر و پاک حکومت بیا هم نه مونږ سوال منې نه مونږ به عسکري قیادت ته سود عسکري دی مخ ته وکینو لکونه شریف نسخو سره چې مونږ فریاد وورو کای مونږ فریاد بڑانګو کورونو په سرات کې نه کوبلاو یمون په احتجاجونو سرات کې نه قبلو یمون کورونه ملان کړلو مون خال مشاهدان کو خال مرته ورکو نموز د قرآن ته وښو د غسپینو جاندو ته وښو د قرآن شریف د احترام ته وښو مون باندې د ظلم د زیاته د بربریت بند کو مون خپل علاقې ته پاس کړو.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا الشزو او مسوزو سیمو خلکو کډی وستل پلکړی. تر اوسه په سوونه قرانه د سدې تندو ټل او ساتین پلور وتلې دي. تر هغه پس د احتجاجونو سلسله روانه ده چې پکې بیکوره کې دونکو خلکو ته پر سیمه د وسیدو لپاره د کیم سہولت او نور اسانتیاوې ورکولو تر څنګ هغلته پوځي عملیات نه کېتلو مطالبه شوي. د تور نزون ملک عیسی خان او رغزی مشال لډیو ته د خالی پرزویلی یوازې له حکومت نه بلکې طالب وسلوالو ته هم لاسیموی د وټلو سوال کوي چې د هغې لپاره په تودو وبو کې د خالی پورس د راټولېدلو پس په لاسونو سپینې جنډې او قرآنونه اوچت کړي یو کامل لښکر مسوزو او علي شيرزو ته ورزي
دا وټولو سره ملوي ګو دو سب خبره کو او بهر حال کم نه وتلو ان متو پاته ولګي خو زبروان دیته یو سو بس د خبره دو سره وشي او خې طریقې سره سدیو د علاقې افریق دی نو بیا حکومت هم د یو بس د اپریشن خو هیڅ جواز بیا نشته نو ان شاء الله دی کې به لګیا دی خلک کمونه ټول راوتلی دی او سپینو جانډو کرنی مجیدونو سره
په مزنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2003 کال کې پراخ پوځي عملیات وشول نو له هغه ځای وتښتیدل او امن قائم شو خو اوس یو ځل بیا سیمې ته تر راتلو پس یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان کړي بلکې عام خلک هم زورول شروع کړي دي د کوچی خواجه نهید په ډوګر کې د جمعې پورز د شوی احتجاجي غونډې پر وخت ویلي یو خوا طالبانو راګیر کړي او بل خوا ته پوز د عملیاتو په ترڅ کې سره ظلمونه روان کړي چې داسې دواړو ژوند تیرولو ته نه پرېږدي
د کوم شریعت خبرې ته کوي د شریعت غوړي لور شای اسلام آباد ته لور شا هغه د شریعت شروع کا پنجاب نه شروع کا او ټول نه وان پسې د سره برګلې و طالبا خدای ته وګورا لور شما وطن پرې دوا ای مو په ذاته د وکړلې ای مو تر سره د په ذاته کې رب تو سه مخرو نه وزا به مو کې پایلو نه وزا نورا دا کوم ژوند ده ها خبره نشي کولای لکه څنګه ریاست مو سره ظلم کوي خلاف د څه د طالب څه مو سره ظلم کوي زی خلاف یو
بل خو په دغه غړه د ضلع ډیپټی کمشنر اشفاق خان دریز مختلا سکړو او نه بل امنیتی چارواکو سره خبرې کړي خود کابی سیمل غړي انجینیر حمید حسین توري پر ولسم اکتوبر مشال رادیو ته ویلي نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوي ورکول غوښتنه یې خودلې ده بلکې ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفی اثر او نه نقصانونو د رسیدلو خبره هم ورته رسولې توري زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خدا سید نبی چې عام ولسونه وزورول شي او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنه اوریدونکو دي تاریخ ورغسه مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه ریپورتونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د باجوړ ولسی امن جرګي غشتنه کړې ده چې پوز دی هلته د عملیات پر مهال عام ولس نزوروي دی جرګي غړو نن له انظامی سره د لیدو کوټو پر مهال د غشتنه کړې ده د دی پوینا دا د ریاستی د روزي مواردا چې ولسته امن ورکړي د بده سال کې دا چې ترلوی او وړه ممن درسته نن پچا اوس په چارمن کې هم خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو لقبل کړي کړي دي تفصیلی شنواز ترک زیرا کوي
د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې دي ولسی وګړي نه زورول کېږي دوی غوښتل چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمن ته وغوښتل نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي د چارمنګ اوسیدونکو عابد الله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول
او البته دا دوه کلي چې دي کوم په چارمنګ سیمه کې کوټکی د شریف خانه ده نو دلته خلکو چې کوم دی ډېر د وژنا او یا د احتیاط د وژنا خپل لا خوندي خواته کلي چې دي هغه ته لږ بيزه شوې دي
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13مه د کمشنر انتظامی او هغه ته د پولیس او اړوند چارواکو سره ملاو شوې پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټری او د صوبای سیملې غړي نثار باسو موجود وو
تما په شنه سره کولای دی یو چې راټول د ورګولین سره کاڅان دي په کوم مېشت کې کله چې موږ پوره داخله څنګه په خپل مسول دا د راښو بلا سره ده دوی ما خبره ده چې د تاجکستان او افغانستان چې لاټن ټنشن د پیری یو څه دا شو دا هغه په منظور چې موږ جوړو دا کیسه ډیره اوږده ښکاري دا ولې شنه چې کوم ځای ډیر لوی ځان ته تفصیل سره مخ کې دا د یاتفي دارو په دې چې یو له تاسو جوړ کی
نثار باز دا هم ول دوی په دې خبره هیڅ باورې نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفه شوه ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغه ته د اپریشن په نوم خرج به کوره کیږي
دا عام ولس چې کوم دی دا د بدرنې تنګ راغلی دا نه چې یوازې دا پیسه پرون شروع شوې ده بلکې د دې بدرنې خو چې کوم دی پنځلس کاله وشو چې دا ولس مطلب د دې بدرنې تنګ راغلی دی وخت وخت پکې قسمه قسم واقعات کېږي کله هدفي وجنې کېږي کله چې کوم دی بم دماکې کېږي کله دغه شانته وسلوال ډلې په کلو ورنه وځي بیا رځي د هغې خلاف چې کوم دی اپرېشن شروع کړي نام نهاد اپرېشن خو په دې وطن کې چې کوم دی دایمي امن او ثبات چې کوم دی رانه وستلې شروع دلته سوال دا پیدا کېږي چې د ډیورن په کرخه باندې چې کوم دی تارم پر شوی دی ولته په وډون د کوم ځای ته نشي ویږي ولله خلک په کوم لار باندې لا روان دي تاسو
خدا با جوړ کمشتره تنظیمي بیا بیا چې د عسکري عملیاتو اعلامیه جاری کړي دی په کلی کلی چې دوی د وسلوالو د هدفي عملیات کوي او غواړي چې هغه ته امنیت راشي په 28 جولای هغه ته عملیات شروع شو چې د لوی مامون د شاوخوا یو څلوي خلک او د واړه مامون د لسونه زیات کلو خلک به کور شي د عملیاتو او د سیمې د صفه ګرځولو په بنیاټ د کومشتری تنظیمي باجوړ د اجازه تورستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیوال ورځ ولمنځل شو د دې ورځ لمنځلو هدف په پرمختلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او لسته معیاري ژوند په لاس ورکول په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پیښور نصر الله خار کی وگی خرسی دی وای موجوده وخت کی گرانی د وجی غریبی سیوا شویدا او مزدورکار خلک ډیر په ګرانه ژوند تیری نصر الله تر مخه د غریبی د وجی نه خو په خپل تعلیم تر لاسه کړی دی او نه اوس په بچو تعلیم تر لاسه کولای شي
په د غریبی وختونه ټول تیریږي مهنګی دا گرانی دا هر طرف ته دا ډیر زیات خراب دی څومره فرق شو چې په مخ کې مونږه لګر آزاد ګرځیدو د سبا آزاد ګرځیدو چې لکه تکلیفات زیاتی بس اگر مزدوری تو خوشی کو تعلیم بھی مکه چې په زر کار کې داس په 2000 په کور کې کار نه کیږي او زموږ مخان د لګار 500 غټه مونږ داسې بیا زم ما په 500 باندې کار نه چي
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاون یې دیاړی کوي مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچي قابلیت دي ولی د غریبۍ د وجې نشي کولای پر اعلی تعلیم تر لاسه کی دا وای غریب ولست علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي
او زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کوم تعلیم خیال دی نو ایت زم وست نشته ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورۍ بس دغه کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو خو لکه پدې مون ډیر زیات خفکی کو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زم وتوس نشته دا دوی ما فرج زم ما ته بکیږي او سینې مې ډیر زیات خراب را زړه کې می شکم شي چې سې بيماري می غټه خونه داسې دې ته ځان سره اختیم چې سالنډې خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي او د سده وجې د سړیم کار روزګار نه چې کار وي خو بس ادونه روړو چې بسې له پکور خرچه پوره کو کور خرچه هم پینې پوره کیږي نو دا روغان او تعلیمونه وسنګ او کو دی بچوله غټه بيماري زموږه غریبي ده
د ورلد بینک د کال 2025 یو راپور خای چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2023 کې د غربت شرح 5% زیات شوې ده دا چې پاکستان کې ولې غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پوهنتون د معاشیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کوم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کومه ده هغې ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کوم دی هغه ورکي. دغسې وګورو مونږ کرپشن هم یو فیکټر دی زمونږ په ملک چې هر کار چې کوم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږ تسلسل نشته، کنټینیوټی آف پالیسی چې کومه ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانگ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږ چې کوم دي نه دي جوړې کړي. په اډهاکزم باندې مونږ کار کوو او هر حکومت دا وی چې راځه ما ټم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاش کې خپل تازه راپور جاری کړي چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم اتیا لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنری زده کړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمې راتللې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
شاور